نیسی و گاه خور اغلب لمانی حق واقعی است دست دینانگی یا متخور لمان حق واری خوی حق بیلگی بداسه هر کسی حق د الله پاک نمدا او لحق نه انکار کول دب کبیره بناکی راضی زکه چه مونگ لحق نه انکار که و مونگ د الله پاک لغا حق نم نشی آغا تو آر مسلمان بانی پاک باندی ایمان را ولی پاک باندی باور کول او فرض دی بنا کسی یو سو کریگی خو فکر کوشی دا کبیره کنه هست تا دغه عرف بانه خیر دی بانه مولی سایبان دیر کولی سی پا جماعتون که خبری و کوی پا نور دست مناسم که چغل تا ختمون و سیگی دخکو تا جماعت و که خیزی و دنر پا حقوق و بانده و دست دیراز پا حقوق بانده خبری و کوی پا مطمئنه سی پا غلطان که دخکز پا حقوق و بانده که آغا دیگه دی میراز حق ده که آغا ده مهر حق ده که چیره آغا ده جایدات یا نسکی دقیقی در خبری تو کم پلغران دی خبری نکوی او نکشیری من باقی مصفان یو توک زبان تواییی بعد خور حق وارکی او حق واخی تلسی حق دی دیل پرده چی هم وار کولسی خیست تلسی دی اطلا ننده چی گوی غادي ضرور ولا قرب بينكي وس بلكي دي لپاره ده چې خورهم ضرور بشانه یو او غل سم ستر مخ کې دي سي عادت اقتصادي مات پیدا کېدلې سي نو په دې اساس باندې کړي غیت دي له خبر کول کیږي دا به حق تو سبن میراث کم مو سیاست هو سي ان اقل تری و هدا پر هغه ته دې زوند د اقتصادي مشکلات ور باندې ال کېدي
افغان لیکوال وګي یمیل هم ورته خبري کوي د نموړې په خبره کله خو لبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولت ته باور وکړي چې د جلکی چکل خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کوي زما حق بچی دی نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلودو دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث څه وجه نیمایي دی هماغه څوک ورته نه ورکوي هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مه یاده وو خو دې خوا ته ویلې مېړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو نو دا ډېر سخته ده واقعا هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ و د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه د شاعران پاتې شم ښایي دا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غیي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي دا هم پیغور ګڼي دا هم شرم ګڼي دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي دا خبرې شته دي د دې لپاره کار لازم دی د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي د دې حالت نه باید ووځي یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنانه نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې هم نه غواړي چې ملاتړ یې نو سخته ده دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده ډاډ نه لري په خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دیني او دوی زغمي
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایی علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند نکړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایی حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځه په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات سره په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوه زار ته عیب او نن بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له اوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و تا به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خوري لوري احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته وسره وسی، حق ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي؟
دا ډول کسانو ته ډیره ښه لاره ده، ستاسو د رسول طریقه ده، د مغلای مامانو له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خال سره و ووسی نو دی اغل اولاد سره نیک سلوک وکي هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسی او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت یې دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي او هغه سره د هغه لاس نیوی وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او لاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
توسیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله نافظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې مکتوب چې جرګه کوي هیلي مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه مګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوچرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی د یشي خلاف د شریعت ده دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکړې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري. بله ورځ ډېر خلک یې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کومدي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه نه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ببینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړېږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمېږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره، د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه له ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او ته نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 11 سلیریش شپاک سوا ویو دا و دیدی اونی خبروانه تر بیا خیچاری.
کماشم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکو ل مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن زد واکسین مو ماشوم ل فلج کیدو ساتي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شي وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مساوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو ګوري، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو، ڈی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ڈی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډي مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 0.5 تقسیم پر 10. 0 چې پر 10 وویشي په 1 لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه. د ټوټل کثافت سو 3 ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیم و، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړې، دوه سوه پر پنځوس تقسیم و، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زه سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننۍ درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورې چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن اډیم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه، مثبت چارجونه او نیوټرونونه، خنسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي، او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي نه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري، او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې ږدي، نیوټرون هم پکښې ږدي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سره ځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې په شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وو چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګ کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګ عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفایډ، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضموو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت دي، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ انګلې شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کوي. او د مادې فزیکي تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه شي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه دي، په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنو چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاؤنډ څه ته وایي؟ مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې د یو ځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ته ویل کېږي؟ وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بېلابېلو برخو کې بېلابېل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.